اردونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا سلام مومن او زما د همکار انیس اجمل سلامونه ومني. وخت د ورځې 10 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته لومړۍ خبرونه دراوړو، له هغې وروسته یو شمیر رپورټونه لرو، او څنګه تاسو ته معلومه ده چې زموږ موضوعات به وي مهم زلزله سره مرستې او همداراز په پنجاب او سند کې بلدیتي انتخابات. خو لومړی ورځو نیسا اجمل ته چې تاسو ته سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د کوهستان سلسله ځپلي خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا ورسره پوره مرستې نه دي شوې. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز کنټرټولو مخکې دي، او د مصر په سینا کې تیر روز د روس یوې مسافر وړونکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې ملي ماتم کوي خلک. اوستا خبرونه تفصیل، د کوهستان سیمې ځینې سلسله ځپلي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره ډېرې لږې مرستې شوي، او اوس هم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې یو تن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې په زلزله کې د زیاتره خلکو کورونو ته زیان رسېدلی دی، او دا مهال د تش اسمان لاندې ډېر په سختو کې ژوند تېروي. نوموړی وایي باید حکومت دې زلزله ځپلو ته خیمې، بړستنې او دغسې نور بنیادي شیان ورکړي.
او دما دو کور ورتا شوې وو، نه خلک اوس بول ځای ته اوړې وو. تمبان مونږ ته پکار دی، نور سیمان مونږ ته پکار دی، ضرورت دی اوس تو شی نه دی ملا شوې، دو بړستین مونږ ته ملا شوې دی، نور تو نه دی ملا شوې دی مونږ ته.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په کوهستان، بردیر، چترال، شانګلی او دغسې ځینو نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري، او په صوبه کې په زلزله کې مړو او ژوبلو کسانو له کورنو سره هم مالي مرستې روانې دي. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند، او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تر دې دمه د پنجاب په 2,600 کې د 1,300 غیر حتمي او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي، چې پکې مسلم لیگ نون د 1,710 سره په لومړي نمبر دی. دغسې د سند په 1,270 کې د 2,680 نتیجو تر مخه پیپلز ګوند 1,540 سره تر ټولو مخکې دی. د پنجاب په 1,200 د سند په 8 ضلعو کې پرون ټاکنې وشوې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وای په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي، او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کیږي. هغه وایي
باڑے کے با ماڈل پارکنگ سپیسز جڑے گی، بس سٹینڈ، سبزی منڈی، مذبح خانہ اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز، دا ٹوٹ چیزوں بہت سارا ڈیولپ کی گی چیو ماڈرن بازار پر شکل کے، اور دے سرا لکس پیرا ڈیم واپس بحال شکڑے بڑے ذریف تاؤشی چخلکتا وہ بو ملاؤشی.
د باړې ځینو خلکو بیا د میونسپل کمیټې په سیمه کې د پرمختیايي کارونو په اړه د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. د سیمې یو مشر جاوید شاه مشال ریډیو ته پرون ویل چې باید حکومت د پرمختیايي کارونو دغه پریکړې دې هم عملي کړي. یاد دی وی چې د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې د باړې بازار د تیرو شاوخوا و کالونو راهیسې بند دی. د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سر د نړینا سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی و، او وروسته بیا د پنډۍ یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شو. افضل خان لالا په 1993 کال کې د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، او د پاکستان حکومت لخوا ورته د شجاعت تمغه هم ورکړل شوې وه. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخلي مټ کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وای سلور ماشومان ل يرغمل کوون کو شغورل شوی دی. پس سرپل کې د پولیسو بیان علي اکبر اندرابي پرن مشال ریډیو ته ویل په بلخاب لسواله کې يرغمل کوون کو سلور ماشومان برم تکړي وو خو امنیتي سوکونو تیر ورځ د سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان او شغورل. د اندرابي په وینا يرغمل کوون کې تختیدلې دي او دغه د نیولو لپاره هڅه روان دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د مصر په سینا کې تیر ورځ د روس یوې مسافر اړوندکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. تیر ورځ د روس د یو ایرلاین الوتکه چې د مصر د شرم الشیخ څخه د روس سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه، د ریش سایلی خار او له حسنا خرګوټي سره نږدې د غریزې سیمې ترمنځ د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو. د پیښې په ځای کې امدادي کارونه دوام لري. بلخوا امدادي کارکوونکي او د روس د بیړنیو چارو د ادارې پلټونکي بیګا مصر تا په دورت للی چې د پیښې په وړاندې له مصري چارواکو سره مرسته وکړي. دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې د ایرپورټه د اوچتېدو 30 منټه وروسته په سم موسم کې د الوتکه د حادثې ښکار ولې شوه. او رستې خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اشیا 15 هیوادونو ته د سفر په پیل کې پرون د کرغستان ولسمشر الماس بیک اتمبایوف سره ولیدل. جان کیری د کرغستان ولسمشر ته په دای هواد کې د اکتوبر په 14 نیټه د شوو پارلیماني انتخاباتو مبارکي ورکړه چې د نړیوالو څارونکو په اند خپلواک او شفاف وو. جان کیری بیا د کرغستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال وویل چې واشنگټن د کرغستان د خپلواکۍ، خودمختاری او د علاقایي سلمیت پوره ملاتړ کوي او په یقیني سره وایي چې په دې هر څه کې به بدلون نه راسي. دا خبرینو پای
خبرونو مول مشال ریډیو اوردل چې انیس اجمل باندې کول په دې غړي کې باورې. د سواد د شنګلی سیمې زلزلہ ځپلی وای هر څه ترې زلزلې یوړل او لپاسه پرې د یخنۍ او واورې موسم راغی.
مونږ د چمی لپاره راشن جمع کوو، د لپاره مونږ لرګي جمع کوو، سیزرو د ګرمولو لپاره مکمل تور خراب شوی دی. نو یخ روان دی او لږ زیات تر موږ خپل ماشومان غم دی چې یاره دا زمونږ خرابیږي. یو تمبو دی پای کې 30 کسان خوندل شي راتلې.
د هزاري ډیویژن د کوهستان سیمو زلزله ځپلی وای لا هم رستو ته اړتیا لري.
اوس پوری سوګ دی، سوګ نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تر ځام او تر کور کې یو ځای غنډ
او زما کور لیک نقصان شي زلزله کې او امداد د پاره څوک راغل نه دی.
په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیتي انتخاباتو لومبه پړاو سر ته رسیدلې. حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په ټولو مخ کې دي. او د سواد سره تعلق لرونکي د عوامي نشتل ګوند مشر سیاستوال عبد الخان لالا وفات شوه دي. او د وزیرستان د نه حکومتي محکمو کارکونکي له بنو میرانشاه ته منتقل کړل شوي دي چې لوجې په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال لستونز سره مخ دي.
چه دفتر خود وزیرستان ده خلق ده پورا دی دفتر اولا پا میرم شاشت سکو وزیرستان دفتر دفتر عبرز لوده شی که کرا سرکوری رود خلوص شی و خلق و پاس شی.
نور هم یوش میری پورتون لرو لمشالی دو سرو سی. نو سم د خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو زه تاسو ته وایم چې په روستۍ کې راغلي زلزلې درې سوه شپږ نوي کسان وژلې دي چې پکې 202 او یا په پاکستان او یوسل یوش په افغانستان کې دي. همدارز د شپږ ویشتم اکتوبر د زلزلې وروسته لا پتون سره د مبارزې د خبر پختونخوا صوبایي ادارې لخوا د بردر چترال، شانګلي، سوات، چترال او نورو سیمو ته د هلیکاپټر د لارې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو عمل دوام لري. او په خبر پختونخوا کې د مړو او جبلو کسانو کورنۍ ته د شپږو لکو او یو لک روپو د مرستو ورکولو عمل هم پیل شوی. خود هزاري ډیویژن ځنې اغېزمن شوي خلک وایي هیڅ قسمه مرستې ورسره نه دي شوي. دوی وایي حکومت دې زر تر زره د وران شوو کورونو پر سر د اعلان شوو 2 لک روپو مرستې زیاتې ورکول شروع کړي. دوی له حکومته هم دا هم غوښتي دي چې د مرستندویه ادارو ته دې هم اجازه ورکړي چې له دوی سره مرستې وکړي. د مشال ډیو خبریال غلام غوز د هلیکاپټر د لارې د هزاري ډیویژن د برکوستان او لرکوستان سیمو ته ورغلي او دا ریپورت چې را لیږلي.
په خیبر پښتونخوا کې د پتونو د مخنیوي د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای لخوا د زلزلې نه متاثره شوی سیمو کې امدادي هلې ځلې دوام لري او د پی ډی ایم ای لخوا بزدیر، چترال، کوهستان او نورو لری پرتو سیمو ته د هلیکاپټرو د لری هم خوراکي توخي او د نورو امدادي سامانونو رسولو لړۍ هم دوام لري. خو تیر ورځ د هزاري ډیویژن په بر کوهستان او لر کوهستان ضلعو کې ځنې اغیزمن شوي خلکو مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم د عمران د سلور کمرې کور په دې زلزله کې ارتا شوی دی. اوس پورې سوک دی، سوک نه دی راغلی. بس اوس مونږ دلته تره ځام تره کور کې یو ځای ګڼې وو. بس مونږ خپل کار بس دا شروع کړې پکې سه دغه حکومت مونږ امداد وکړي. حکومت دا 2,00,000 روپۍ کمی دي، لږ دا نور ادارې مونږ سره امداد وکړي چې دا کور مونږ برابر.
زما نوم دی عثمان غنی. زما کور لږ نقصان شوی زلزله کې، امداد دپاره څوک راغل نه دی. اوسه پورې ما دغه کړی دی خو څه نه ملا شوی نه دی. ماشومان تمبو کې اوسېږي، نور ریلیف مې څه ایشته نه راکړ دی.
زما نوم دی ملک ګل خان، دا خاص پټن کلی کې مونږ پاتې او دما دو کور ارتا شوی وو. نه خلک اوس بول ځای ته اوړې وو. تمبان مونږ ته پکار دی، نور سیمان مونږ ته پکار دی، ضرورت دی اوس تو شی نه دی ملا شوی. دو بڑستین مونږ ته ملا شوی دی، نور تو نه دی ملا شوی دی مونږ ته.
خود لر کوهستان د پټن د سیمې مرستیال کمشنر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل چې د مړو او جوبلو کورنو ته د حکومت لخوا اعلان شوی د 6,00,000 او 1,00,000 روپو ورکولو عمل پیل شوی دی او زر تر زره به د زیانمن شوی کورونو پیسې هم دوی ته ورکړی شي.
انشاءالله غوی ته به نن د هغوی چې کوم کور والې دي، کوم چې د هغوی وارثان دي، هغه ته به نن مونږ چیکونه ورکو چې کوم د کمپنسیشن او د موضع چیکونه دي. 6,00,000 روپو هر یو ته، د 6,00,000 روپو د ګورنمنټ پالیسی مطابق کورونه دي. تر اوسه پورې مونږ سره چې کوم رپورټ شوي دي نو هغه څه 1,50,000 نه سلګ لپاسې تقریبا 1,50,000 دي یا 1,50,000 پورې دي. ټیمونه مونږ آلریډي استول دي، درېیم ورځ د په فیلډ کې کار کوي. چې کوم د ګورنمنټ پالیسی مطابق موضوع ویریفیکیشن نه بعد انشاءالله ورته مونږ فوراً، بلکې نن مونږ شروع کړه.
د یادونې وړ ده چې د 6 اکتوبر په زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د 200 زیات کسان وژل شوي وو او د 1,000 زیاتو کورونو ته زیان رسیدلی وو او اغیزمن شوي خلک وایي حکومت دی زر تر زره د هغوی سره د خپلو کورونو بیا جوړولو لپاره مرستې وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اردن کوله کوهستان ازو شانګلی تھا. د 6 اکتوبر زلزلې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په زرګونه ودانۍ ړنګولې دي. د سیمې خلک وایي د واورې ورېدو له ویرې یې د خپلو کورونو په بیا جوړولو په خپله لاس پورې کړی دی. دوی وایي حکومتي مرستو ته سخته اړتیا لري، ځکه چې د ژمي موسم را روان دی او د دوی خوراک او په یخنۍ کې د سوځولو لرګي په مکمله توګه د راپرېوتو ودانیو د ملبو لاندې شوي دي. البته چارواکي وایي چې په یوه اونۍ کې د سروې تر بشپړېدو وروسته به خلکو ته مرستې ورکول پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا مهال په سوات کې دی، هغوی نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا پسمانده ضلعو کې شامل ضلع شنګله کې زلزلې د ځاني زیان سره سره په زرګونو ودانۍ ړنګ کړې دي. دغه آبادۍ زیاتره په لرې پرتو سیمو او غرونو کې دي چې ورته د تګ لارې هم ډېر په مشکل دي. شنګله کې د چارواکو تر مخه تر دې دمه د ورانو آبادو سروې مکمل شوي نه ده، ولې د اندازو تر مخه په زرګونو د اوسېدو کورونه ړنګ شوي دي. زلزله کې د شنګلې ملا بابا کلي د اوسېدو کورونه هم شامل دي چې په 6 کورونو مشتمل دغه کلي ودانۍ نیم په نیمه تباه شوې ده، چې پکې یو تن وایي.
جی زمنګ نوم عمر صدیق ته، او دې زلزلہ کې زمنګ شپک کمرې کورو هغه مکمل خراب شوی دی، او غیر چا پیرا گاوند کې نور کورونه ډیر زیات خراب شوی دي. او موږ ته زیات ضرورت چي دی وسته روډ دی، چې موږ ته 1 کیلومتر روډ دی چې دار وځي. او دې سره دې کور کې زمنګ چې څه قسم ماشین هغه خراب شوی دي، او موږ لګي اوس کوشش کوو چې تجربه کې جوړ دی هغه ته راوباسو.
زی اوسیدونکو پاته خان چې خپل لنګ شوی سلور کمرو کور نه مات ګډ استعمال شیان راوباسي، وایي چې ریډ کراس راته یو تنبور کړی دی، ولې د حکومت لخوا راته تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شروع شوي. او د یخنۍ موسم دی، او بیا په 13 دې سیمه کې په یخنۍ کې ډیره واوره هم وریږي.
دلته خو واوره خو ډیره زیاته کیږي. دلته خو 3 فوټه واورم کېدای شي، سالورم کېدای شي، دونی مم کېدای شي. اوس موږ بس یخنۍ را روانه ده، زمونږ خو کور ځای ځای کې زمونږ نشته. خا دغه زمونږ نشته دي، ته داسې خپلو کې چا کوم جوړ نه دی پاتې چې راغی کې کینو. بس ځانه یو تمبو دی هغې کې ناست یو او څه په حساب یې نه پوهېږو نه د حکومت والا څوک یو کس زموږ خوا ته هم نه دی راغلی چې یاره زمونږ څخه غور وکړي.
یو بل تن جان کریم وایي چې د سیمې زیاتره اولس د ژمي لپاره کالو سر تیاری کوي، لرګي را جمع کړي، جوار او د خوراک نور شیان خوندي کړي، ولې زلزلې هر څه تاله ترغه کړي دي.
مونږ د ژمي لپاره راشن جمع کوو، د دې لپاره مونږ لرګي جمع کوو سیزرو د ګرمولو لپاره. دغه دلته مونږ سره ګیس مېز شي، زه ایټر سیستم مونږ سره نشته دی، مونږ سب د لرګو سیستم دی، هغه درګي زمونږ مکمل طور خراب شوی دی، هغه د سیزرو قابل نه دی، هغه په خاورو کې لاندې شو دی، نو یخ را روان دی، ولکه زیات تر مونږ خپل ماشومانو غم دی چې یاره دا زمونږ خرابیږي. یو تمبو دی، په هغه کې تیز کسان خو نه شي راتلی، په هغې کې مونږ ناستې وږي.
د ضلع شنګلې حکومتي مشر مرستیال کمشنر ډي سي سعادت حسین وایي چې سیمه کې خیبر پختونخوا حکومت دوی ته یوه ونۍ د سروې لپاره ورکړې ده، هغې نه وروسته به د متاثر خلکو مرستې شروع کوو. وجه یې دا ده چې سمه او ټیک سروې رپورټ مخې ته راشي، چې کوم حقدار متاثره خلک دي هغوی ته مرستې ورکړی شي، ځکه چې صوبایي حکومت وینا ده چې داسې خلکو ته مرستې ور نه کړي کوم چې حقدار نه دي. د ضلع شنګلې زیاتره اولس وایي چې لرو پرتو سیمو کې اولس په خپله خپلې ودانۍ بیا مرمت کول شروع کړي دي، او د حکومت مرستو ته دوی د کولاو اسمان د لاندې په یخ موسم کې انتظار نشي کولی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، شنګله.
اوردونکو څنګه تاسو زموږ په خبرونو کې هم اوردل چې د سوات تحصیلي مټې دروشخیل د وامي نېشنل ګوند مشر سیاستوال افضل خان لاله د ناروغۍ له کبله نن سهار د پینډۍ په یو روغتون کې سا ورکړي. زه تاسو ته چې افضل خان لاله په کال 1993 کې د کمی اسمبلی غړی و پاتې شوی او همداراز د شمالي علاقو وفاقي وزیر اهم پاتې شوی دی. له د عبدالخان لالا د ژوند او همداراز د دوی د جنازې د مراسمو په اړه باندې به خبرې کوو له خپل خبریال نیاز احمد خان سره چې دا مهال په سواد کې دی. نیاز، ستړي مشي. څه معلومات لري چې د عبدالخان لالا کورنۍ سره ستاسې خبرې شوي دي؟ هغوی څه وایي د جنازې د مراسمو په اړه باندې او د دوی د بیمارۍ په اړه باندې؟ تاسو چې دوی څه بیمار وو؟
جی بالکل، اصرار عبدالخان لالا چې د مشر سیاستدان دی او خلک د قام خلک او دعوت ډېر زیات د عزت په نظر ګوري، او دوی همیشه د قام پرستۍ سیاست کړی، د پښتنو د حقونو لپاره خبره کړې ده. څو ورځې راسې دوی ناروغ ول، د ما چې دغې د کوم رشته دار دي هغې خبره شوې دوی د اینې مرض باندې مبتلا وو، او دوی د څو ورځو نه طبیعت ډېر زیات خراب ورون چې دا طبیعت ډېر زیات خراب شو، نو دوی په پوری توګه د مټې کم چې روغتون دی هغې ته ورسول شول. داسې وروسته دوی چې دی نو د دوی یو ځای په پاکستان آرمی کې هم دی، نو د آرمی هلیکاپټر په ذریعه باندې د پینډۍ هسپر روغتون ته ورسول شول. خو هغه ټایم کې چې کوم خبرې وشوې د هغې د رشته دارو سره نغې وي چې یاره د خان لالا طبیعت چې دی هغه ډېر زیات خراب دی او تشویشناک دی، سحر دغه خبر راغی چې هغې په پینډۍ په روغتون کې چې دی نو سا ورکړه. په دې به خبر چې څنګه سواد ته راغی دی، سیمې ته راغی، نو د ټولو کم سیاستدانان دي عام خلک دي هغوی به ډېر زیات د خفګان څرګندونې کړي دي. اوس دې وخت کې دروشخېله کې به هغې له کوم چې مړی دی هغه لا نه دی راوړلی شوی، هغه به راوړي، او اعلان د هغې د کورنۍ له طرفه شوی دی چې په 4:30 به په بره دروشخېله کې د هغې جنازه کېږي، هغوی به هلته کې خاورو ته سپاري.
نن مازدیګر به دغه جنازه کېږي. نو در ته وایي نیاز چې د عبدالخان لالا د ژوند په اړه، د سیاسي ژوند په اړه څه معلومات لري، او دا هم د چې د پاکستان حکومت هغوی ته تمغه شجاعت هم ورکړی و، څه معلومات لري؟
جی بالکل، عبدالخان لالا چې دی نو کوم چې د هغې د کورنۍ یا د ماچو سرسونه پورې خبرې شوې دي، بلا انټرویوګانې شوې دي. نو دوی په کال 1906 کې پیدا شوي وو په دغه مټه دروشخېله کې، او بیا دوی چې د عملي سیاست په کله چې دوی په 1912 کې هغه وخت کې شروع کړو چې پاکستان سره لاسوات دا شامل نه و، دا جدا یو سټیټ وو، او په هغه وخت کې دوی د باچا خان چې کوم سیاست وو د هغې سره دوی ګډون وکړو. دا چې کله سوات پاکستان کې شامل شو، نو په باقاعده توګه په کال 1992 کې دوی د عوامي نېشنل ګوند اختیار کو، او دوی په هغه کې چې کله د بټو دورو نو په وخت کې چې کله باچا خان او ولی خان او د هغوی کوم چې مشران وو، هغې د کوم چې په تاریخ په کتابونو کې دي هغې چې گرفتار کړل شول، نو دوی صوبایي مشر شو د عوامي نېشنل ګوند. بیا وروسته دغه سفر را روان و، څه وخت کې دوی د عوامي نېشنل ګوند نه خفه هم شول او یو خپله پارټي هم جوړه کړه. خو بیا کوم چې مشران دي هغې واپس ځای راوستل. په کال 1990 کې دوی د عوامي نېشنل ګوند له اړخه د سوات نه د قانوني اسمبلۍ غړی منتخب شو، او بیا د شمالي علاقه جات حکومت چې د هغه تاسو څنګه وې د هغه وزیر هم شو او کله چې په سوات کې بدمنی رااله نو دوی د وسلوالو چې د سخ مخالفت کړو او په دوی باندې په سوات کې څو واره ځانمرګي یا دغه رنګې ډایرک برج شو چې په یو کې دوی ډېر زیات لګېدل وو او هغه دوی جوړ شو او هغه کې ډوبت شو بیا د سوات کې خلک وو دوی نه وتلې په دغه وجه باندې د پاکستان حکومت دوی ته تمرای شجاعت چې د ورکو چې را تاسو په سوات کې یو خپل کردار ادا کړی دی او دلته کوم خلک دي پر امن اوسېدو او دلته امن ټینګ ساتل لپاره دوی خپله مبارزه جاري ساتلې وه.
ډېره زیاته مننه ساسینا نیاز احمد خان د مشالېدو خبریالو چې تاسو ته معلومات درکول چې د سوات تحصیلي مټه د روښېلو د عوامي نیشنل ګوند مشر سیاستوال افضل خان لاله نن سهار د ناروغۍ له کبله په پینډی یو هسپتال کې ساور کړی ده او د افضل خان لاله جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې د روښېلو مټه کې وي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوردونکو د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلیت انتخاباتو د لومړی پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ پرون سر ته رسیدلې ده. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په سند کې پیپلز ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخې دي. که څه هم حکومت وایي چې د انتخاباتو په موخه یې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو، خو بیا هم د سیاسي ګوندونو د پلویانو ترمنځ پنختو کې څه باندې 10 کسان وژل شوي دي. پر دې اړه مو لږ شی وړاندې له خپل خبریال ریاض مساخیل سره خبرې کړې وي. راځي چې بیا ورته وګورو.
کمی چې غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې دي د هغې تر مخه اوسه پورې چې کمې د پنجاب د 2000 او 2000 چوکو د پاره کموټونه وشو، په هغې کې د 1300 او 1400 غیر ختمی غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي چې پکې مسلم لیگ نواز ډله چې کومه ده هغه د 800 او 1000 چوکو سره تر ټولو مخکې ده. د رنګ آزاد امیدواران چې په د هغې شمېره چې کم 900 او 1000 جوړیږي هغه په دویم نمبر ده. په پنجاب کې تحریک انصاف د 100 او 200 چوکو سره په دریم نمبر ده. غرنګ د پیپلز پارټي او بیا د مسلم لیگ کاف د هغې 33 چوکې په برخه رسیدلې دي. دغه چونکه په پنجاب کې د مسلم لیگ نون حکومت ته نو د هغې ښکار اثر چې کم دنو هغه په نظر راځي چې پنجاب کې مسلم لیگ نواز دلا هغه تر ټولو مخکې روانه ده. په سند کې بیا چونکه حکومت د صوبائی حکومت د پیپلز ګوند دی نو په دغه وجه باندې که موږ ګورو چې اوسه پورې کمې غیر ختمی او غیر سرکاري نتیجې راغلي دي. د ټولو 1000 او 2000 چوکو باندې اوټونه شوي دي. د 2000 او 2000 نتیجې راغلي دي. په هغې کې د پیپلز ګوند د 1500 او 1400 چوکو سره په اول نمبر دی. دغه رنګ 113 چوکې آزاد امیدوارانو او مسلم لیگ فنکشنل کم پیر بګاړه ګروپ چې دی نو هغې 150 چوکې چې کم دي هغه اخیستې دي. خو د سند په خیرپور چې کومه ضلعه ده حال تک د ډزو مختلف پیښې را مخته شوې دي چې په هغه کې خصوصا یو داسې ده لکه د رانی پور په علاقې کې کم شوې ده چې په هغه کې د 11 کسانو د مرګ خبره کیږي چې 11 کسان وجل شوې دي په هغه کې.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د پوځي عملیاتو له وجې بیکوره د شمالي وزیرستان په لکونو کډوال چې زیاتره یې دا مهال په بنو کې دی ردی وای. پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه محکمې چې په بنو کې یې کار کاوه د دې عمله یې وزیرستان ته منتقل کړی ده. دوی وایي حکومت دې دغه فیصله واپس کړي ځکه چې دوی په وزیرستان کې نه بلکې په بنو او نورو بندوبستي سیمو کې ژوند کوي. خو حکومتي چارواکي وایي دوی دغه ګام ځکه پورته کړي چې غواړي په وزیرستان کې د کډوالو د واپسۍ سره سم دفترونه هم آباد شي. چارواکي زیاتوي د بنو انتظامي په دفترونو کې هم د کډوالو د دفتري کارونو لپاره چارواکي موجود دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورت کې ورو.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي پولیټیکل انتظامیه د وزیرستان نه هم محکمې چې د دوی د کډوالې په وخت یې بنو کې کار کاوه لا بنو شمالی وزیرستان ته بیا وړلې چې له وجې دوی ته دفتري کارونو پوره کولو کې ډېر مشکل جوړ شوی. دوی وایي چارواکي ټول وزیرستان ته بدل شوی او دوی چې د یو شناختی کارډ یا ډومیسایل فارم دستخط کوي نو د یوې ورځې کار یې په هفتو کې هم نه کیږي. وختنه کړی چې بهشک د وزیرستان آبادولو لپاره د محکمې حلتا یوړل شي، خو تر سوچ په کډوالۍ کې وي متبادل د هم ورته پوره انتظام دوامدار وساتي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک تیمت وایي دفترونه خو د دوی لپاره دي او دوی چې په کډوالۍ کې دي نو وزیرستان کې به دفترونو ته دوی څنګه ولاړ شي.
وزیرستان 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 دفتر دفتر سرکوری روڈ خلوص کو پاس چار دو دفتر سے پشاور پرتدی سړی د باندې نه ورتلای شوی، چار یې کړای شوی و ګاډی یار ګرځېدای شي بیا ټیک تو دا خال تا اخر څو کوچه ته دا ویل شي.
ملا ګل سالی جان وای د پولیټیکل انتظامی بنو کې په یو دفتر کې چې د دوی کار نه کیږي نو نه هم محکمه چټولې حل تا په وزیرستان کې وی کډوال با بیا خپل کارونه چرته وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه نه وکړه نو چارواکو وویل رو رو دوی سیمه آبادول غواړي، او کم خلق چې هلتا وزیرستان کې میشته دي او یا واپس شوی نو دفترونه هم دوی هلتا بدول غواړي. خو د کډوالو لپاره بنو کې په هر دفتر کې د ضرورت مطابق عمل شته چې د دوی کارونه متاثر نه وي. شمالي وزیرستان خلک وایي په اوس وخت کې پولیټیکل انتظامی بنو دفتر کې یوازې یو تحصیلدار کار کړي چې د سلورو تحصیلونو سلګونه خلک د غلطا روزانه راځي او سو سو ورځې د غلطا د معمولی کار لپاره هم انتظار کړي. غوښتنه کړي چې په هر محکمه کې د ورته پوره مالی انتظام وکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د پاکستان د نورو بندوبستي سیمو په څیر د میونسپل کمیټې د جوړولو پریکړه کړې. دوی ژمنه کړې چې د باړې بازار به بیا آبادوي او هلته به خلکو ته یو شمېر جدید اسانتیاوې ورکوي. د باړې خلکو که څه هم د دغه ګامونو ستاینه کړې خو وایي باید دغه حکومتي اعلانات عملي شي. په اړه نور تفصیل سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وای چې دوی با د باړې ویجاړ شوی بازار بیا رغوي او دلته با یو میونسپل کمیټې هم جوړوي چې په دې کې با خلکو ته جدید سہولتونه ورکړی کیږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وای
باړې کې با میونسپل کمیټې جوړیږي، باړې کې با ماډل پارکینګ سپیسز جوړیږي، بس سټینډ، سبزی منډی، مزبا خانه اور سرا پارکس اور سرا ریسکیو سروسز دا ټول چیزونه به سره ډیولپ کیږي چې یو ماډرن بازار په شکل کې او دې سرا لکه سپیرا ډیم واپس بحال شکړل شو، هغه به ډېر ځلې افتتاح شي چې خلکو ته اوبه ملاو شي. دغه رنګ زوړ چې کوم نظام د اریګیشنو په هغه کې نور سومره مونږ خواله راوستې شو. دغه رنګ سپورت سټیډیم، نوی سړکونه،
دوی وایي چې د بازار صفایي لپاره به پکې خپل ګاډي هم موجود وي او سړکونه به هم پراخ وي. د باړې یو مشر جاوید شاه بیا په باړه کې د میونسپل کمیټې په اړه وایي
الحمدلله دا خبره خدا سټیپ خو لکه د ګورنمنت ز ډیر ښه بلم بالکل دا سره خو کا خیال دی بدلون به خو مخور چې ځکه چې ویلو کېله دومره اکټیویټیز روشي چې پاګه کې مزابه خانه بیا لوي، پاګه کې سټیډیم هم وي، پاګه ایمرجنسی یا پر خپل غم وی پروګرامات می نو ان شاء الله چې داس را به خو مخ بدلون رسی. خو دې موږ به دا اپیل وی د ګورنمنت د ادارو نه چې هغه حتی لوسا امکان کوشش وکي په شه چې دا غشای چې کنده په صحیح طریقہ باندې امپلیمنت کی او په لوکا کې جاری وساری وسوتی.
او یو بل مشر داوود پردی په دې حق لا خپل خبرو کې وویل
د وخت ضرورت ته میونسپل کمیټي کا جوړیم د وخت ضرورت ته او په کار د شي جوړی کی په لنډی کوتل کې په جمرود کې په باړه کې ترقیاتی کارونه دي، نو حکومت چې اعلان وکړي د هغې دپاره فنډ ضرورت وي، او فنډ به هم ورسره وي چې اعلانونه کوي.
یاد دي وي چې د باړې بازار د جګړو او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د تیرو اوو کلونو راهیسې بند دی، خو اوس په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او بې کوره شوي زیاتره خلک هم ورته ستانه شوي دي، او دوی غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره خلاص کړی شي او د بیا بحالۍ کارونه دې پکې مکمل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږیستئ، وخت شوې 9:00 او نیسا اجمل هم سټوډیو ته راغلي، نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د کوهستان سیمې ځینې سلسله سپلی خلک وایي د حکومت له خوا سره ډېرې لږې مرستې شوي، او سم زیاتره خلک مرستو ته سخته اړتیا لري. په کوهستان کې وطن ملک ګل خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سلسله کې د زیاتره خلکو کورونو ته زیان رسېدلی، او دا مهال د تش اسمان لاندې په سختو کې ژوند تېروي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویل چې په کوهستان، بردیب، چترال، شانګلی او دغه سیز نورو سیمو کې له زلزله ځپلو سره مرستې دوام لري. په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په پنجاب کې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او په سند صوبه کې پاکستان پیپلز ګوند تر ټولو مخکې دی. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په باړه کې د بندوبستي سیمو په سیر د میونسپل کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده. د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه پرین مشال ریډیو ته وویل چې د باړې بازار به بیا جوړوي، او هلته به خلکو ته له نوي دور سره سم یو شمېر اسانتیاوې ورکول کېږي. د سوات تحصیل مټي سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال افضل خان لالا نن سار د نړۍ نه سترګې پټې کړې. د افضل خان لالا یو خپل نن مشال ریډیو ته ویلي چې د نوموړي طبي حالت پرون خراب شوی، وروسته بیا د پنډې یو روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی. د نوموړي جنازه به نن مازدیګر 4:30 بجې په درشخلي مټي کې کیږي. د افغانستان د سرپل چارواکي وایي سلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل شوي دي. په سرپل کې د پولیسو وایان علي اکبر اندرابي پرون مشال ریډیو ته ویل په بلخاب ولسوالۍ کې یرغمل کوونکو سلور ماشومان برمته کړي، خو امنیتي ځواکونو تېر ورځ سرپل د لارې په اوږدو کې دغه ماشومان وژغورل. د مصر په سینا کې تېر ورځ د روس یوې مسافر اړوندکې الوتکې د راغورځېدو په پیښه نن په روس کې خلک ملي ماتم یا ویر کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د منځنۍ اشیا 15 هیوادونو ته د سفر په تل کې پرون د کرغستان له ولسمشر الماس بیک انتبایوف سره ولیدل.
دا ونی سجمال چې تاسو ته د خبرو لنډیز وړاندې کوو. اردوونکو په دیني مای کې ستاسو لپاره د سولې پر لور اونیزه خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپاڼو په خپل اداریو کې سره غیستي احمد الله تاوکشي.
دنیا ورسپانه پخپلی اداری کلی کې چې خیبر پختونخوا حکومت زلزلہ زپلو سره د مرستو لپاره د روانې میاشتې په 3 نیټه انټرنیشنل ډونر کانفرنس را بللې ده، او د لړکی د ملګری ملتونو نه علاوه په اسلام آباد کې غیر ملکی سفارتخانو سره هم رابطې روانې دي. ورسپانه لیکي چې په 6 اکتوبر راغلي زلزلې له وجې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړېدلې دي، او د دې تباکاری ازالې لپاره ډېر زیات مالی وسایل پکار دي. او ظاهر ده چې دا صرف د صوبایي حکومت د وس خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا هغه لري پرتی سیمې چې سړکونو ته هم نقصان رسیدلی دی، د 8 ورځو تیرېدو باوجود متاثرینو ته تر اوسه په صحیح توګه امداد نه دی رسیدلی. نو دومره ورځې وروسته حکومت دا محسوسه کړه چې د خپلو وسایلو د لارې د متاثرینو زر تر زره بحالي ممکنه نه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت ته د خپلو وسایلو علم وو، نو بیا یې ولې د دومره ځنډ نه کار اخستو؟ صوبایي حکومت له کارو چې د اولې ورځې نه د نړیوالې ادارو نه مرسته غوښتې وې. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان مستقبل دی، او د دې په وخت سر تر سوال د حکومت لومبۍ ترجیح ده. ورسپانه لیکي چې د منصوبې مکملې دوله وجبه ملکی معیشت ته ډېره وده ورسي، ځکه چې یو خوا به تجارت زیات شي، نو بلخوا یو شمېر د توانایي منصوبو له وجبه د انرژي بحران هم ختم شي. ورسپانه لیکي چې ځینې ملکونه د ترقۍ د دې منصوبو هیڅ بې څه مخالفت کوي، خو که د اقتصادي راهداري دا منصوبه مکمله شي، نو د دې به ایران نه علاوه هند ته هم ډېره ګټه رسي. نو د اقتصادي راهداري دا منصوبه په هر حال کې مکملول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کونی وکرام در اسپانی د پاکستان په زلزله ځپلو سیمو کې د تربندیز لاندې ډلو په امدادي هلو ځلو لیکنه کړې. بلخوا بیا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د ټیکس په ناقص نظام او کسٹم څنګه کې د درغلۍ په اړه مقاله خبره کړې. د دواړو لیکنو غټي برخې په دې ریپورت کې وو. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي ملګری ملتونه وایي په پاکستان کې جماعت داوا د هغې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي چې پرې په 2008 کال کې په ممبئی کې د حملو ترسره کولو تورونه دي. خو جماعت داوا دا مهال د زلزله ځپلو سره په مرستو بوخته ده او په ولس کې یې مقبولیت په زیاتېدو دی. په مقاله کې راغلي دي د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا په جماعت داوا د بندیزونو باوجود د دې ډلې شاوخوا 2000 رضاکار دا مهال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو په کارونو بوخت دي. لدې دا هم معلومیږي چې پاکستان په خپل ځمکه د هندوستان ضد عناصر ختمول نه غواړي. د اونۍ د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي وو چې تر بندیز لاندې ډلې به د مرستو په کارونو کې برخه نه اخلي. خو د بردي روزنو کسانو له ورځپاڼې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جماعت داوا پرته هیڅ چا دوی ته مرستې نه دي رسولي. ملګري ملتونه او امریکا وایي دوی په جماعت داوا او له دې سره په تړلې اداره فلاحي انسانیت فاونډیشن ځکه بندیزونه لګولي چې دا ادارې له قدرتي پتونو سره د مبارزې په نوم د وسلوالو ډلو لپاره چندې راټولوي او ځوانان ورته راغبوي. د جماعت داوا یو لاهور میشته کارکونکي رایټرز خبرې جانس ته ویلي دي چې د ګول وزیر له زلزلې وروسته دته په 3 غنټو کې 1,00,000 پاکستانی روپۍ په چنده کې راټولې شوې دي. د دې ډلې مشرانو له ورځپاڼې سره په خبرو کې ورته تورونه رد کړي دي او وایي دوی دغه مرستې زلزله ځپلو ته رسوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر وایي د ملک حالات سم لور ته نه دي روان. افغان ولسمشر دا مهال په هیواد دننه د طالبانو او داعش لخوا له نوو ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له کبله ځینو افغانانو خپل امیدونه له لاسه ورکړي او یو شمیر قابلان خلک د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي دي او یورپ ته یې مخه کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي دوی په هیواد کې منتخب جمهوري حکومت لري خو د ټیکس کلنۍ آمدن نه لري. د ده په خبره باید چې د ټیکس اخیستو عمل او جمهوریت یو ځای روان وساتل شي. که څه هم امریکا ویلي دي چې دوی به د افغان پوځ پولیس او حکومت په جوړولو کې مرسته کوي خو د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې دغه سرتیرو او حکومتي کارکونکو ته به تنخواګانې اهم ورکول وي. له نن څخه 4 کاله مخکې نړیوال بینک ویلي وو چې افغان حکومت ته به د کال پر سر د خرچو لپاره د 2 اربع ډالرو اړتیا وي. پر دې سربیره په هیواد کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم حکومتي خرچې زیاتې کړې دي. په مقاله کې راغلي دي په ځینو سیمو کې جنگ سالاران ټیکس د ځان لپاره راټولوي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو غټه مسله د ټیکس راټولولو په عمل کې د کرپشن ده. د افغانستان د بیا آبادکاري اداره وایي چې د کسټم په آمدن کې د لسګونه میلیون ډالرو غبن شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوښتي. په مصر کې د یوې روسي راغورځېدلې الوتکې تحقیقات روان دي. د داعش مربوط ته یوې ډلې ویلي دي چې دا الوتکه دوی وشته ده خو ماسکو دا ادارت کړې ده او تیر شپه له روسي یو ډله څېړونکي مصر ته هم روان شوي. په دې الوتکه کې 240 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي او اکثریت پکې روسان وو. د دې پیښې په اړه د مشالډو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر وړاندې کوي.
چارواکي وایي د مصر په سینا کې د رالویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د مصر د هوایي چلند وزیر وویل په هغو 240 کسانو کې چې په الوتکه کې سپاره وو هیڅ یو نه دی ژغورل شوی. چارواکي وایي چې اکثریت سورلی روسان وو. د مصر صدر اعظم شریف اسماعیل چې د پیښې ځای ته ورغلی وو وویل چې دا ډیره سخته ده چې تر هغو د پیښې علت معلوم شي چې د الوتکې تور بکس نه وي موندل شوی. د مصر د صدر اعظم دفتر مخکې ویلی وو چې د الوتکې تور بکس موندلی دی او د تحقیقاتو لپاره یې څېړونکو ته سپارلی دی. د مصر صدر اعظم بیا وویل چې یو ډله څېړونکي له روسیې راځي.
فريق عمل هينتقل فني هينتقل هناك.
یو تخنیکي ډله به د الوتکې د غورځېدلو سیمې ته ورشي او تحقیقات به پیل کړي. طبیعي ده چې د روسیې له سفیر سره په دې اړه ارتباط شته او همکاري روانه ده. د روسیې د ګواګلی ماوا هوایي چلند دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه الوتې وه او سن پیټرسبورګ ته تیره ورځ روانه وه، د اریش د ساحلي ښار او د حسنه ښارګوټي ترمنځ په غرنۍ سیمه کې راوغورځېده. په مصر کې د اسلامي دولت ډلې مربوط وې ډلې په ټویټر کې ادعا کړې ده چې د الوتکه دوی وشتلې ده، خو د روسیې د ترانسپورت وزیر دا خبره رد کړه. ماکسیم سوکولوف وویل دا ادعا سمه نه ده، ځکه چې په مصر کې چارواکو داسې معلومات نه دي ورکړي او اشاره یې هم نه ده ورته کړې. ماکسیم سوکولوف وویل
сейчас официально подтвердить информацию о крушении самолёта.
په اوسنی وخت کې په رسمي ډول دا ممکن نه ده چې هغه معلومات تایید شي چې د الوتکه غورځېدلې ده. تر اوسه یوازینی رسمي معلومات د حکومتونو دادي چې د غورځېدلو سیمه چیرته ده یا د رادار د ورکیدو ځای کوم دی. د دې معلوماتو لمخې د الوتکه ارتباط قطع شوی او هیڅ سیګنال نه دی ورکړی، نو دا یوازینی معلومات دي چې د اوس لپاره یې تایید کولای شو. د مصر د هوایي چلند وزارت وایي یارباس ای 360 الوتکه د اکتوبر په 1 نږدې 30 دقیقې وروسته تر دې چې والوته له رادار ورکه شوه. مصري چارواکي وایي په دې الوتکه کې 212 مسافر د 12 ماشومانو په ګډون سپاره وو او پکې وطنه عمله وو.
د احمد شیبر رپورټ موریدو. پرون په مصر کې د راپریوتې روسي الوتکې په اړه تحقیقات روان دي چارواکي وایي، او تاسو ته بیا هم وایم چې په دغه الوتکه کې شاوخوا 240 کسان سپاره وو چې ویل کېږي ټول وژل شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفا شپږ سوه 21 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 15 1300 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستئ. د امریکا د بنو چارو وزیر د منځنۍ ایشیا د هیوادو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي ایشیا سره تړي. جانکیری با له ترکمن چارواکو سره د تاپی د ګازو پر پروژې خبرې وکړي، او تیر ورځ یې د منځنۍ ایشیا د هیوادو د سفر په لومړۍ ورځ په قرغیزستان کې د ایشیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جانکیری ویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړي چې څرنګه د ټولې سیمې لپاره یو پراخ اقتصادي اغیزمن ایجنډا لرلې شو. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جانکیری تیره ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کنفرانس پر مهال مخاطب کړ او ویې ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې، چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله، او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي، هغه ښار ته چې یو وخت لري د وریښمو لار تیریده، او هلته به جانکیری د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه علاوه از اینکه آسیا میانه را وسط میکنه،
د بهرنیو چارو د وزیر جانکیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي، فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لاره یو پخوانی تجارتي لاره ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لاره تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لاره ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ اسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د ګازو د پروژې په اړه خبري وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فراو کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته ګاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2018 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. ویل کېږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اعتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ اسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستان به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیمه هیوادو سره کم شي.
د احمد شبر رپورت موریدو چې د امریکا د بونو چارو وزیر د منځنۍ اسیا د هیوادو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان له لارې له جنوبي شاه سره تړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل تکتیک چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
اوس هم لا جمن سره سم ورسیدل د ونځي خبرونه د سولې پر لور اوردونکو په دې وروستیو کې پښتون مېشت سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې په انفرادي ډول لیر شوی بلکې د وسلوالو تشدد هم په زورګونه خلکو وجلی دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم تشدد ریواجولو هڅې ځینولې شي او کڅنګه په دې اړه د مشالډیو د سولې پر لور خبرونه درته بشیر غواخ جوړه کړی. دا خبرونه تاسو د هر اتوار او هر ګل په ورځو لمشالې دی او ری دی شي
د سولې پر لور.
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکی د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو. په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکی د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
یو اپیل ټو پیپلز
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخای چې دا کار ډیر جرأت واړي، دا لار ډیر پتمنه او با عزت ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دوه امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره سیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوه همره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي شپږ پنځوس ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي درویشته. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هسې نور جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسېو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپل هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. زینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دی بریالي شوی. افغانستان کې لنون سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسې بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو باندو کې د کارکونکو ادارې جست پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکو مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږده وي خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چون کې موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار موږ غیر اختیارو ده سي، نو په اړه کې موږ لکه ډیر خبرې پکې ځنی وشي ځنی و نشي. کافي خلک چې کم به چاغه موږ په ټوپک خو پترالو اډا دو شو خلکو ګیر رااله د یار یې ډیر لک سات ته پرې جی هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شي چې کم کنه هغه کوي موږ فهمول شو موږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې سو شو دا سور کال روس وکړو اوس ورپسې دا نور جو وکړو، نو بعد موږ خو سلامی شو وجه بس بھائی تاسو را دی چې څنګه وی ټیک تا تب بل وټه کې د بل وې تب بل دا کې خدای راځي اغه 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 دن نه دې مینیا کم شهر او جی په مینه کو تاسو وګورئ نو مینه باندې چې زما ورن پوي کې د مینه په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډیر خان و ما د بر تډیر پاسه ما دغه وو کوم خدما دن نه پزړه کې بستا غا تاسو را غني.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې ل رواني ترهګری او وسلواله جګړې سربېره په خلو باندو کې خلک د یو بل سره د زمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجه په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې یې د تعلیم مخړب کړی ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک للارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولی کا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي، که داسې نه کیږي نو هغه لارې باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دښمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنګ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و، خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډیره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډیرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده، د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي، هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدې چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاری، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولی. د دوی دری زاده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري، لکه څومره چې د وسلواله مبارزي خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک کې خپل مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګورې نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه، او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو دا